سلامونه اومنه ای وقت پا افغانستان که ده سهر اته بجه شوی. دا منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو وغوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ارجنټاین کې د خپل روسي سیال سره لیدنه لغوه کړې ده. دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللې فرصت بللې. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغنده دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بی پیلوټه نوی هوایی سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوید. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد، طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتې د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یوه چاودنه کې ووژل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماین برابر شو. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه ووژل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وژل شوي. د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرش تنه وژلي. یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډېر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کروالی هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول، ازبکستان په ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه بېرته ورغول شو. او سمو د وارداتي برښنا څخه کم نه برېته میګاوټه برښنا کابل ته درو.
خغلی توحیدی زیاته کړ چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سې شنبه پورس په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له کبله لا فعالیت لوېدلې و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریه د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن دی مسټورا دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمېنه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. دی مسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د دی مسټورا له قبله ویل شوې د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو خو فرصت ول لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې دی مسټورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلي ترامپ دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلې، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوې لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خبرونه مو لاسته یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره رسمي خبرې پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. افغان دینی عالمان بیا د جګړې له دواړو لورو د ځان د خوندیتوب او د ژوند د حفاظت غوښتنه کوي. دا افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونه وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې افغان ځواکونو ته لازمي پاملرنې سپارښتنه کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ترامپ وایي له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوې کتنه فسخه کړې. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلز په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګندونې کړې. میرمن ویلز چې د جولای میاشت کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلي ویل د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوقالعاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېسارې پوهه او تجربه لري او زیاته یې کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په دریو ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که نه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیف کانفرنس د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او ویل چې حکومت یوه 12 کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د ده د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
و موردل چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د هیله مند چې طالبان او افغان حکومت په د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې لپاره یا د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډیر ژر د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي. په دې اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان رستیال فریدون خوزون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوې ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د زلمی خلیلزاد له څرګندونو وروسته چې ویلي دي امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري. افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د پنځشنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په یو غږ د سولې غوښتونکي دي خو څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې تاسو زر د جګړې ټغر د افغانستان څخه ټول شي او د غسل وښکلان ناورین پای ته ورسیږي خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسو. موږ ته تر ټولو مهم کار د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې دي. هیله من یو چې هر څه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکراتو د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی اس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې سلویخت کال په جنگ کې تیر کړي په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سول ته د افغانستان در رسیدو پاړه ویلی هیلمن دی چې افغانان هم یو بل ومني په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کنفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره دولس کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یوځای کېدو او په دیموکراتیکه پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوي دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي. د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود معیار آزادی راډیو ته وویل
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش بس باشیم
دبوبل کمون پا نجده راتون که دوربان شاهدان وسی چه روسه پر مخزی نو لطالبان و سر به افغانستان سول یقینی شی کسبا سول رازی خدا چه نن راشی نن دا امریکا گتی دا افغانستان لگت و سر غوت دی دا افغانستان دا طول و خلق و حیل ده چه دا سول پروسه دیر جر پلی شی
هرچه آجل عملی شود.
خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کېدل دي. خو داود معیار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشارې سره وایي په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
او وس هم د سولې په اړه یو بل رپورت. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له حکومت سره اجماع لري. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو هم انتقادونه کوي چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
وروسته تر هغې چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او له امریکا سره یې په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوري ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته وړل کېږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمه ییزه اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کېږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، طرح صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول کشورهای منطقه همکاران بین المللی ما هست، همه کشورها صلح به مالکیت افغانها حمایت میکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کنفرانس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقه د روغې جوړې پروسې په دیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخته وړلو صلاحیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه دوه ځله په قطر کې له طالب استازو سره د سولې خبرې کړې دي. زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې ویل چې دی هیله مند دی د افغانستان ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوې کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي که چېرته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې سره خبرې ونه کړي نو په هغې صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا ښه خبر ده. موږ برداشت لرو چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدای شي هغوی حکومت شموله ټیم سره خبرې وکړي. خو که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي، بیا به موږ حکومت شموله ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي، حکومت به په هغې کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې تر سره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت دی. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استازي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو رپورټونه واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني لا هم دوام لري. په دې منځ کې د افغانستان دینی عالمانو د جګړې له دواړو خواوو نه غوښتې دي چې دوی ته د خوندیتوب برابر کړي او پر علماو دې له بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د علماو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخکې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو. خاغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت په رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دیني علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغې وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یوه غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او 4 نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتما د حالې ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوی ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې په جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، په ځانګړې توګه په هوایي عملیاتو او په شپنیو عملیاتو کې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي افغان ځواکونو ته یې د ولسي خلکو د خوندیتوب په برخه کې د پاملرنې سپارښتنه کړې. یوسف خان زرانه له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوي وي. دوی ټولو افغان ځواکونو په تیره هم زموږ پولیسو ته دنده سپارل شوي چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوي او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامي ماموریت کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. دای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي. ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یو تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکې بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې که په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې. د یادې ټولنې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې روانه میاشت کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د ملکی وګړو د تلفاتو راپورونه ثبت کړي دي.
تلفات موږ لرو، بیا هم ډیره د تلفاتو لویه کچه په کابل کې ده. همداسې په 14 ولایتونو کې موږ د ملکی مرګ ژوبلو شمیرې راټولې کړې دي چې ډېر زر به دا په اول تاریخ باندې به د رسنیو سره هم شریک شي.
د د پوینا تیره اونۍ په کابل کې انتحاري حمله چې په یو مذهبي غونډه کې 55 کسان ووژل او له هغې وروسته بیا تیره ورځ په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا حمله ښیي چې د ملکي وګړو د تلفاتو بوږنوونکې لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ترامپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره یې کتنه فسخه کړې. د کرملین ویان ویلي چې دې پریکړې په اړه تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې ترامپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د 60 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د 60 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. یو شمیر کشتۍ او 24 مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکرایني مانوګان د کریمیا او بوتا د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوی دی. له دې په هیروسته اوکراین د دې هواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو له ناتو غوښتي دي چې خپلې جنگي کشتۍ د اوکراین د ساتنې لپاره د آزوف بهیرې ته واستوي. پوروشنکو د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه هیله ښودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناټو ویاند ویلي د دې ټالوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بهیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناټو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشي کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیه د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل ورځپاڼې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د جرمني او اوکراین ګډې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به له ولسمشر پوتین څخه وغواړي چې اوکراینۍ کشتۍ او مانوګان خوشي کړي. هغې زیاته کړه چې دا لانجه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي نه په پوځي لارو.
یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي په وچاودنه کې وژل شوي او بل ټپي شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا وینما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمېنې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ساستازي په استانه کې د سوریه د سولې ورستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره لاسته فرصت بللی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې خپل پلان شوي لیدنه لغوه کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام واوري او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کو. د خبرونې یو وروستی خبري مطلب راخلو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکی هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زید راوړي.
میخایل خودروکوفسکی په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زنداني هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشې سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکی د روسیې د ډیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکی ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکی ویلي وو زما په باور کې غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکی اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تشتیدو وروسته خودروکوفسکی په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لغو شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکی په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادمیر پوتین په تر مشرۍ لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدراعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکي ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی، د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې د روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکي وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکي د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي، د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلما د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر څه دي، هغه څه دي؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی زموږ تقریبا 80 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځانګړي پاملرنه و تنکیو ځوانان ته کوي، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو دالی چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بینان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتونو ته. په همدې خاطر باندې لازم دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دی هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا نخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا په هغه باندې تکلم کشیږي، نو دا بیرغ خپله وچتیږي. او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کشیږي، مثلا یو توپنچه ور باندې کشیږي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
څه رقم دا جوړ کړی دی؟ له کومو وسایلو به تاسو پوښتنه وکړه؟
د ټکنالوژۍ څخه استفاده کړی او داسې دغه ورته ورکړي، داسې سویچونه ورته ورکړي، داسې آماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا که پر هغه باندې ته غنم کشیږي، حتی که د غنمو انځور ور باندې کشیږي، نو دا بیرغ لوړیږي. خو که د تاریاکو انځور ور باندې کشیږي، دا بیرغ راکوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک له باندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه راوګرځي؟ یعنې زموږ ځوانان هم په دې حق له باندې فکر کوي، ځکه چې زموږ ټولنه جګړې ځپلې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چلانیږي، هغه ګیر لري، هغه